افغان ولس مشر نن د لاجوردو تاریخي لار پرانستله. دا افغانستان د سولې له هڅو سره هم مهاله د افغانستان دفاع وزارت وایي تر هغو به د حکومت پر وسلوالو مخالفانو پوځي فشار ته دوام ورکړي چې سولې ته غاړه کېږدي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د القاعده شبکې پناه ځای دی او دا هیواد له طالبانو څخه ملاتړ کوي. دوستانو په دې ماخمنۍ نیم ساعته خبری مجله کې مو زه اجمل اند طاهر روشن سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلال زی په سټوډیو کې دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې انزوا نه غواړي او غواړي چې د سیمې په سیمه کې د اتصال پر مرکز افغانستان بدل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی نن د ناټو له چارواکو سره د افغانستان پر سوله خبرې کوي. په خوست کې د افغان ولسي خوځند په نوم مدني حرکت له حکومت او طالبانو د اوربند غوښتنه کړې ده. او د یمن په جګړه کې ښکېلو خواوو نن د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په الهدیده ښار کې د اوربند موافقه وکړه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په هرات کې د لاجوردو لار پرانستله. شاغلی غنی د لار د پرانستلو په مناسبت ځانګړو مراسمو ته وویل چې افغانان جدایی او انزوا نه غواړي. د غنی دا وینا نن د افغانستان دولتي ټلویزیون خپروله. د لاجوردو لار د افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان لاري له ترکیه سره افغانستان وصلوي. په دې ډول افغانستان کولای شي چې اروپایي هیوادونو ته تر ډیره حده د ځمکې له لارې خپل تجارتي مالونه صادر کړي. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس د لاجوردو د لارې د پرانستل کېدو هرکلی کړی دی. جان بس نن پر ټویټر لیکلي چې د سیمه ییز اتصال داسې پروژې په افغانستان کې د ثبات له ټینګېدو سره مرسته کولای شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو له مشرانو سره خبرې کوي. خلیلزاد به هغوی ته په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړي. زلمی خلیلزاد د سپتمبر په میاشت کې البته د سپتمبر د میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وټاکل سو. دا له هغه راهیسې د زلمی خلیلزاد دریمه رسمي دوره ده. زلمی خلیلزاد به د ناټو تړون ته وینا وکړي او پر ټویټر یې لیکلي دي چې قطر او متحده عربي اماراتو ته هم ځي. په خوست کې د افغانستان د افغان ولسي خوځند په نوم مدني حرکت نن له حکومت او طالبانو وغوښتل چې اور بند کړي. د خوست یو شمېر ځوانانو، مدني فعالانو او قومي مشرانو د حرکت نن پیل سوی دی. د دې حرکت غړي به د سولې له پیغام سره د خوست په ټولو ولسوالیو پیاده وګرځي او بیا به د کابل پر لور روان شي. د دې حرکت یو تنظیمونکی غفورجان پښتونیار د ازادي راډیو خبریال ته وویل
د افغان په سیمه چې کوم ځکه جنگ ده، دا جنگ غندو، دا جنگ نه منو، نور دا ولس دا د پیخو زغم نه لري.
په افغانستان کې اول وار د سولې د غسی مدني ولسی حرکت له هلمند پیل شوی وو. د یمن په جګړه کې ښکېلو خواوو نن د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په الهدیده ښار کې د اوربند موافقه وکړه. ملګري ملتونه په سویډن کې د یمن د جګړې د دواړو خواوو د استازو د غونډې قربانه دي. د سری بهیرې پر غاړه پروت ښار الهدیده د یمن ډیرو سیمو ته د مرستو د موادو رسولو اساسي لار ده. ملګري ملتونه وایي په الهدیده کې د اوربند له ټینګېدو سره به یمنیانو ته چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري کومکونه ورورسېږي. د موافقې پر اساس دواړو خواوو ومنله چې له الهدیده ښاره به خپل پوځیان باسي. ملګري ملتونه وایي دا اوربند په ټول یمن کې د سولې ټینګېدو ته یو ښه پیل کېدلی سي. په ایران کې سیاسي فعال وحید سیادی ناصری په زندان کې تر 500 ورځو غذایي اعتصاب وروسته مړ شو. د هغه کورنۍ د ازادي راډیو د ایران برخي راډیو فردا ته نن دا خبر ورکړی دی. د وحید سیادی ناصری خور الهه ویلي چې چارواکو هغوی ته خبر ورکړ چې ورور یې پرون د قوم شهر په وروختون کې مړ شوی دی. وحید سیادی ناصری په 2015 میلادي کال کې د ټولنیزو رسنیو پر شبکو د ځینی پیغامونو د خبرولو په تور ونیول شو. پر هغه تور ولګی چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای ته سپکاوی او د دولت پر ضد پروپاګند کړی او په 8 کال زندان محکوم شوی و. د روسیې حکومت د سلواکیا یو پوځي ډیپلومات د نامطلوبو کسانو په لست کې اچولی دی. د سلواکیا حکومت د نومبر میاشتې په وروستیو کې په براتیسلاوا کې د روسیې د سفارت د پوځي اتشې د دفتر یو غړی له خپلې خاورې د جاسوسۍ په تور ویست. د سلواکیا حکومت وویل چې دا کار یې د خپلو پوځي استخباراتو د ادارې د معلوماتو پر اساس کړی او معلومات ورته رسېدلي وو چې روسي ډیپلومات هلته تخریبي کارونه کول. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا نن خبریالانو ته په مسکو کې وویل: давай لکه څنګه چې تاسې پوهیږئ، د سلواکیا چارواکو په نومبر کې د روسیې یو پوځي ډیپلومات له هغه هیواده ویست، له هغه ځایه چې داسې غیر دوستانه کارونه د ډیپلوماتیکو قراردادونو پر اساس په متقابل عکس العمل تمامیږي. د سلواکیا یو پوځي ډیپلومات د روسیې په فدراسیون کې غیر مطلوب اعلان شو. زخاروا وویل چې مسکو دغه سلواکي ډیپلومات ته دوه ورځې وخت ورکړی چې له روسیې ووزي، او د روسیې حکومت اروپا ته د روسیې د ګاز د انتقال د پروژې نورد ستورم دو په اړه د امریکا او اروپایي اتحادیې د چارواکو وروستۍ څرګندونې غندلې دي. د اروپا پارلمان د دسمبر په 12 نیټه په یوه پرېکړه لیک کې غوښتنه وکړه چې دا پروژه لغوه سي. په پرېکړه کې ویل شوي چې دا پروژه په اروپا کې د انرژۍ امنیت ته ګواښ پېښولی سي. تر دې یوه ورځ مخکې د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د دې پروژې پلان محکوم کړ، او د امریکا پر ولسمشر یې غږ وکړ چې په اروپا کې د انرژۍ د امنیت د دفاع لپاره له ټولو ممکنو لارو کار واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې دا یوه تجارتي پروژه ده او ټول اروپا ته یې ګټه رسیږي.
دوستانو، خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د رپورټونو موضوعات لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د لاجوردو تاریخي لاره پرانیسته. د دې لارې د پرانیستو او د لارې د اقتصادي اهمیت په اړه په رپورټ سربیره اوري چې د ولسی جرګې غړي فوزیه کوفی وایي د عدالت غوښتنې په هدف یې بهرنۍ مدافع وکیل نیولې. د افغانستان د سولې له هڅو سره هممهاله د افغانستان دفاع وزارت وایي تر هغو به د حکومت پر وسلوالو مخالفانو پوځي فشار ته دوام ورکړي څو چې سولې ته غاړه نه ایږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د القاعده شبکې پناه ځای دی او دا هیواد له طالبانو څخه ملاتړ کوي. پر دې موضوع هم رپورټ لرو. په یمن کې ښکېلې غاړې په یو نسبي اوربن سلا شوي دي. په دې موضوع هم په همدې خپرونه کې تفصیل درکړو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لاجوردو تاریخي لار پرانیستله. محمد اشرف غنی چې نن یې د لاجوردو تاریخي لارې د پرانیستي په مراسمو کې وینا کوله، وویل د دې لارې په پرانیستو سره به افغانستان نه یوازې د مرکزی آسیا بلکې د قفقاز او اروپا په دروازې بدل شي. اکرام الله اکرام نور حال راکی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د سوداګرۍ په برخه کې افغانستان اوس د گاونډیو هیوادونو د لارو د تړلو له ګواښونو خلاص شوی دی. محمد اشرف غنی چې د پنجشنبې په ورځ د لاجوردو تاریخي لارې د پرانستې په مراسمو کې خبرې کولې، وویل چې د دغه لارې په پرانستې سره به افغانستان نه یوازې د مرکزی آسیا بلکې د قفقاز او اروپا په دروازې بدل شي.
ما نه تنها دروازې، نیمه قاره هند هستیم.
دوی موږ نه یوازې د هند نیمې وچې دروازه یو، بلکې اوس انشاء الله یو وار بیا د منځنۍ آسیا، قفقاز او اروپا دروازه یو. ولس کال وړاندې افغانستان د انزوا په حال کې وو، او څلور کاله وړاندې به ګواښل کېدلو چې که دا یا هغه سرحد در باندې وتړو نو د خوراک ډوډۍ به ونه لري. خو نن افغانستان نخلول شوی دی. د افغانستان هدف وصل دی. افغانان د وصل خلک دي، نه د بیلوالي.
ما مردم وصل هستیم، نه مردم فصل.
خاغلی غنی وویل چې اوس افغانستان نه یوازې له نورو هیوادونو سره هوایی دهلیزونه لري، بلکې د ځمکې له لارې هم له ډیرو هیوادونو سره ونښلید. د زیاته کړه چې افغانستان د تاریخ په اوږدو کې جدایي نه ده غوښتې، بلکې هر وخت یې هڅه کړې چې د نړۍ د وصل نقطه شي او اړیکې ورغوي. افغان ولسمشر همداشان وویل چې د لاجوردو په څیر به نورې لسګونې لارې هم وویني چې په ترس کې به یې دا وطن په پښو ودرېږي. په دې پرانس غونډه کې د افغان چارواکو سربیره د ترکیې، ترکمنستان، آذربایجان او یو شمېر نورو هیوادونو استازو هم برخه اخیستې وه. دغه غونډې ته د افغانستان د ترانسپورت وزیر محمد حمید طهماسی وویل چې د دغه لارې د پرانستې په لومړۍ ورځ 138 افغاني محصولات او تولیدات چې په 9 افغاني موټرو کې بارو چین او ترکیه ته واستول شول. د په خبره په دغه تولیداتو او محصولاتو کې کشمش، کنجد، پمبه او د هندوانو تخم شامل دي. د ترانسپورت وزارت وایي دغه لارې به له هغه لوري هم له وارداتي مالونو ډکې راستنیږي. د لاجوردو لار چې په تیرو وختونو کې ورته د ورېښمو لار هم ویله، د افغانستان له هراته د ترکمنستان ترکمن باشي بندر ته چې کسپین بهیرې سره پروت دی رسیږي. له کسپین بیا آذربایجان او جورجیا هیوادونو ته له دې ځایه بیا د ترکیې له لارې آزادو اوبو سره نخلي. افغانستان کولی شي چې له دې لارې په اسانۍ سره اروپایي هیوادونو ته لاره پیدا کړي. افغان تاریخ پوهان په دې باور دي چې دغه لار هغه تاریخي بهیر دی چې څه باندې 2000 کاله پخوا د بدخشان لاجورد له دې لارې د منځنۍ آسیا هیوادونو او اروپا ته صادرېدل. د راپورونو په اساس د دې لارې تړون د 2018 کال د نومبر په میاشت کې د افغانستان، ترکمنستان، ګرجستان، آذربایجان او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو له لوري لاسلیک شو. افغان چارواکي وایي چې د لاجوردو له لارې به سوداګري ارزانه او اسانه شي، افغان محصولاتو ته به لا ډیر بازارونه پرانیستل شي، د افغانستان ترانزیټي عواید به ورسره لوړ شي او د لارې په اوږدو کې به د سوداګرۍ په برخه کې ملګري ډیر شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نږدې 3 کاله وړاندې ویلي وو چې د لاجوردو د لارې په پرانیستو سره به افغانستان 80% صادرات او واردات له اروپا سره ولري. له دې وړاندې به د افغانستان محصولات او تولیدات د پاکستان د کراچۍ بندر له لارې اروپایي او نورو هیوادونو ته صادرېدل چې وخت نا وخت به د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي کړکیچونو د افغانستان په صادراتو او وارداتو ناوړه سویره غوړاوه. افغان چارواکي وایي چې افغان سوداګر به وکړی شي چې د کراچۍ په پرتله په کم وخت او کم لګښت سره خپل توکي د لاجوردو له لارې ولېږدوي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون اداري پلاوی د دغه لارې د پرانستې هرکلی کوي او وایي چې دا د افغانستان د اقتصادي ودې او امنیتي ثبات لپاره یو مهمه او بارزښته پروژه ده. د دغه کمیسیون مرستیال منور شاه بهادری د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
لاجورد لار پرانستل د افغانستان د ثبات لپاره ډیر ګټمن او د اقتصادي لحاظ هم ډیر ګټمن دی. په خاطر چې اول په سیاسي لحاظ کې به یو مشترک منافع، اقتصادي منافع رامنځته شي چې د منطقې د ثبات لپاره هم ګټمن دی. امیدواریم چې دغه لاره د همیش لپاره خلاص بسی او زموږ تاجران، زموږ هیوادوال چې په دغه استقامت کې تجارت کوي او دوی په څه زمان او څه وخت پورې د خپل تجارتي مالونه راواستي او بیرته راوړي.
ښاغلی بهادری له حکومت غواړي چې باید په کور دننه د صادراتو د ودې لپاره هم کار وشي تر څو افغانستان په کور دننه په ځان بسیا او تولیدي مواد له همدې لارو نورې نړ�ۍ ته صادر شي. نوموړی همداشان د لاجوردو د لارې د ښه مدیریت غوښتنه کوي او وایي چې حکومت باید د دې لارې په ښه مدیریت سره پراخه اقتصادي ګټه خپله کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
بلخو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي افغان سوداګر لیواله دي چې د دې لارې نه د سوداګرۍ پراختیا ته کار وکړي او خپل سوداګري پراخه کړي. زما بل همکار یوسف خان زدران د لاجوردو د لارې وروسته د سوداګرو د لیوالتیا په اړه رپورټ جوړ کړی.
د لاجوردو لارې پرانستل کېدو افغان سوداګر ارزانه او اسانه سوداګرۍ ته هیله من کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې عامل رئیس عتیق الله نصرت وایي دا لار د سوداګرۍ لپاره له اروپا او ځینې آسیایي هیوادونو سره د هوایي دهلیزونو او د ریل پټلۍ په پرتله ارزانه او اسانه تمامېږي. ښاغلی نصرت ازادي راډیو ته وویل افغان سوداګر لیواله دي چې له دې لارې ډېر مالونه ولېږدوي. دی وی دا لاجوردو لار څخه ګټوره ده چې موږ د لاروی په واسطه د لیک درالیک ښه تجربه لرو او په همدې اساس مو غوښتل چې په لومړی دوره کې لخپلو تجربو څخه استفاده وکړو. کله چې په دغه لار ستونزه نه وي، سوداګر لا هڅیږي چې سوداګري وکړي او د سوداګرۍ په برخه کې چې هر سہولت رامنځته کیږي د خلکو په ژوند اغیز لري. دا په داسې حال کې ده چې نن پنجشنبه د لاجوردو سوداګریز لار پرانستل شوه او لکلونو انتظار وروسته په افغان تولیداتو او محصولاتو بار 9 لارې موټرې د لاجوردو په تاریخي لار له هرات څخه د ترکیې په لوري وخوځېدې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوي اټکل دا ده چې له دې لارې د مالونو لیک تر 10 ورځو وخت ونیسي. د یاد خونې رئیس ښاغلی نصرت وایي د لاجوردو لار له اقتصادي پلوه موثره او په ورته وخت کې خوندي ده. د لاجوردو له لارې د افغانستان سوداګري داسې مهال پیلېږي چې افغانستان له هیواد او یوې لارې د انحصار نه د خلاصون په خاطر دا وخت له ځینې هیوادونو سره د سوداګرۍ هوایي دهلیزونه د تیر د سیستم له لارې سوداګریزه راکړه ورکړه، چابهار بندر او د ریل ګاډي پټلۍ پرانیستې دي. له دې وړاندې بیا د افغانستان ډېره سوداګري د پاکستان له لارې د موټرو په واسطه کېدله. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت دغو هڅو او کړنو ته په کتو وایي ډېرو بدیلو لارو په هیواد کې سوداګري او ترانزیت غوړولی دی. د یاد وزارت مالی او اداري مرستیال اجمل حمید عبدالرحیم زئی په دې باور دی چې د بدیلو لارو یو هدف دا دی چې د افغانستان د صادراتو ګراف لوړ شي.
روسي کړنې چې تر سره شوي دي، کاغه د هوایي دهلیزونو مسله ده، کاغه د لاجوردو د لارې مسله ده، تر څنګ د تجارت ملي پالیسي هم نهایي شوي. دا هغه کړنې دي چې به موږ سره کومک کولی شي چې زموږ د صادراتو ګراف پورته لاړ شي او واردات مو ورو ورو کم شي تر څو خودکفایي خواته لاړ شو.
د ښاغلي عبدالرحیم زی په وینا دا وخت د افغانستان د صادراتو ګراف لوړ شوی او نږدې 800 میلیونه ډالرو ته رسیدلی دی. نوموړی وایي د لاجوردو له لارې به نه یوازې سوداګر صادراتو ته وهڅیږي، بلکې تمه ده چې ورسره به هیواد ته د ځینو باکیفیته موادو د واردولو زمینه هم له پخوا اسانه او ارزانه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي وایي د عدالت غوښتنې په هدف یې بهرنۍ مدافع وکیل نیولی. اغلی کوفی دغه څرګندونې نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړې. ویل که انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له لوري پر دې لګیدلو تورونو ته په افغانستان کې رسیدنه ونه شي، نړیوالو ته به مراجعه وکړي. نور حال د فیروزی عزیزی په رپورټ کې.
د افغانستان د ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي وایي په هیواد دننه عدلي او قضایي ارګانونو تر دې دمه پر دې لګیدلو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا تورونو ته رسیدنه نه ده کړې، نو ځکه یې بهرنۍ مدافع وکیل نیولی ده. اغلی کوفي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل که په افغانستان کې ستونزې ته رسیدنه ونه شي، نړیوالو ته به مراجعه وکړي.
چرا ما یک وکیل مدافع خارجی گرفتم برای اینکه شما شما
ولی می بهرنه مدافع وکیل ونی ولا داده کچی څلور میاشتې می د افغانستان عدلی او قضایی ارګانونو تجربه کړل، څو ځلې محاکم او لوی څارنوالۍ ته ورغلم خو پایله یې نه لرله. زه فکر کوم چې دلته د عدالت د ټینګښت لپاره یو څه نړیوال فشار به هم اغېز ولري. سره دې چې افغانستان نړیوال حقوقي کنوانسیونونه لاسلیک کړي، خو بیا هم نړیوال فشار ته اړتیا وه. اغلی کوفي دا هم وایي چې په لوی والی کې د خپل حیثیت د یادې لپاره د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مشر عبدالعزیز آریایی او په بدخشان کې د دوه هغه ولسوالانو پر ضد دعوا خلاصه کړې چې نوموړي د سیاسي او شخصي سلیقو له امله د ولسي جرګې لپاره د یو نامعلوم جرم په تور د نوماندۍ له لیست لرې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د اسد په شلمه دوی ته د رسیدلو شکایتونو پر بنسټ د 15 کسانو نمونه د ولسي جرګې د کاندیدانو له لیست څخه لرې کړل، چې په ده کې بدخشان ولایت ته د ولسي جرګې د کاندید فوزیه کوفي نوم هم شامل وو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د تازه نظر په اخیستلو بریالی نه شو، خو مخکې دغه کمیسیون ویلي وو چې د اسنادو پر بنسټ یو شمیر پخواني وکیلان چې بیا یې ځانونه ولسي جرګې ټاکنو ته کاندید کړي وو، د ځمکو د غصب، د غیر مسؤولو وسلوالو په درلودلو او آن په نامنیو کې د لاس لرلو په تور د کاندیدانو له لیست ایستلي دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون تر دې پریکړې وروسته یادو کاندیدانو په وار وار اعتراضونه هم وکړل او د دوی پر وړاندې شوې پریکړې ناعدلانه او غیر قانوني وګڼلې. اغلی کوفي په اوسنۍ ولسي جرګه کې د ښځو د چارو، بشري حقوقو او مدني ټولنې د کمیسیون رئیس ده. د اغلی کوفي بهرنۍ مدافع وکیلې میرمن کیم یادې خبري غونډې ته وویل:
I'm very happy to be representing.
زه ډیره خوشاله یم چې د میرمن کوفي مدافع وکیل یم. دا قضیه ډیره مهمه او اساسي ده. نو زموږ ملاتړ ته اړتیا وه او ضرور هم ده چې رسیدنه وکړو. خو د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادي راډیو سره د اغلی فوزیه کوفي د څرګندونو په اړه وویل:
د افغانستان لوی څارنوالۍ د میرمن کوفي قضیه اخیستې او اوس تر څېړنو لاندې ده. د افغانستان لوی څارنوالۍ به د دوی موضوع وګوري.
اغلی کوفي دا هم وایي چې پر ټاکنو د خلکو د تللي باور د لاسته راوړلو لپاره دی د ټاکنو په پایلو کې له دقت کار واخیستل شي، خو په خبره یې په بدخشان ولایت کې دی ټاکنې له سره وشي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
خبری مجله اورئ. د افغانستان د سولې له حد سره هم مهاله د افغانستان دفاع وزارت وایي تر هغو به د حکومت پر وسلوالو مخالفانو پوځي فشار ته دوام ورکړي چې سولې ته غاړه کېږدي. د دفاع وزارت چارواکي وایي په دې وروستیو کې یو شمېر طالب مشان د عملیاتو پر مهال وژل شوي. فریبا ظاهر په اړه جزئیات لري.
هر هغه څوک چې د افغانستان د سولې او ثبات مخالف دي په نشه بسي. دا خبره د افغانستان دفاع وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وکړه. دغه وزارت ویاند غفور احمد جاوید داونه ویل چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې روان پوځي عملیات په ځنګړي ډول د سولې د خند جوړونکو پر ضد دي، خو دا ویل چې تر هغه به خپل عملیاتو ته دوام ورکوي چې د حکومت وسلوال مخالفین سولې ته غاړه ږدي. شغلی جاوید د هغو طالب مشرانو یادونه وکړه چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. د دسمبر پر دوهمه د افغانستان د ځانګړو ځواکونو او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د هلمند لپاره د طالبانو نومول سوی والی ملا عبدالمنان وژل سو. تر دې دوه ورځې وروسته د غور لپاره د طالبانو والی او د تیرې شنبې په ورځ د پکتیکا لپاره د طالبانو والی ووژل سو. د دفاع وزارت معلوماتو له مخې دا مهال په ننګرهار، پکتیا، کونړ، غزنی، سمنګان، کندهار، هلمند، فراه او فاریاب ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو تهاجمي او تصفیوي عملیات روان دي چې هوایي ملاتړ هم ورسره دی. دغه وزارت زیاتوي چې د یو شمېر طالب مشرانو او سرګروپانو پر وژلو سربېره یې په دغو عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو مالي سرچینو ته سخت زیان اړولی دی. تر دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د دفاع وزارت د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه و ښودل سوی راپور ورکړی چې وایي افغان ځواکونو د جګړې په ډګر کې د طالبانو د هغو قومندانانو د وژلو کمپاین پیل کړی چې د حکومت د سولې هڅو ته خنډ پېښولی سي. دغه چارواکي رویټرز ویلي چې ځینې طالب قومندانان د سولې د هڅو لپاره لوی خنډونه دي او د په وینا د افغان حکومت پلان دا دی چې دغه خنډونه لرې کړي. په دې وروستیو اونیو کې په افغانستان کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو پر ضد ځکني او هوایي عملیات داسې مهال ډیر سوي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر پر افغان ځواکونو فشار راوړی چې د سولې په خبرو کې د قوت لپاره بریدونو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ډیوید بوتلر رویټرز ته ویلي چې دوی خپل ملاتړ او ځواک داسې عیاروي چې طالبان تر پخوا لا ډیر په دقیق او اغیزمن ډول په نښه کړي، څو د خبرو له لارې د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره رایت مساعد سي. دوی وایي د دغو طالب مشرانو وژنه د جګړې د پای لپاره ټاکونکې نه ګڼي، بلکې د ده په خبره تر هغو چې طالبان د جګړې د ختمېدو پرېکړه نه وي کړې ښایي نور قومندانان هم وژل سي. د دغه امریکایي چارواکي په وینا د دې ستونزې یوازینۍ لاره به سیاسي جوړجاړی وي. په دې وروستیو کې د حکومت لخوا د سولې هڅو له ګړندي کېدو سره د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو بریدونو هم زور اخیستی دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو خپرېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ سپدول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.5 په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي. اوس هم د انتخاباتو په اړه یو بل رپورټ. یو شمېر مدني فعالان د سیاسي ګوندونو استازو او د کابل ښار اوسیدونکو د پلازمینې کابل د رایو له بیا شمېرنې هرکلی کړی او ملاتړ یې کړی. یوسف خان صدران پرې رپورټ لري.
یو شمېر مدني فعالانو د سیاسي ګوندونو استازو او د کابل ښار اوسیدونکو د شارنو په پارک کې د یوې راټولېدنې له لارې د انتخاباتي کمیشنونو لخوا د رایو شمېرنې په شفافیت ټینګار وکړ. وی ویل له بایومیټریک پرته رایې باید باطل اعلان شي. دوی د پنځمې په ورځ په دې غونډه کې د کابل رایو د باطلېدو په اړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیشن پر پخوانۍ پریکړې د انتخاب تر څنګ د کابل رایو د بیا شمېرنې بهیر له پیلېدو هرکلی وکړ. دوی په دې اړه یوه پریکړه لیک هم صادر کړ چې د مدني فعال او د غونډې یو ګډونوال محمد الله کاکړ لخوا ولوستل شو او چې په یوه برخه کې راغلی.
از شمارش دوباره صندوق های مشکوک جدا حمایت میکنیم.
دیوی د مشکوک صندوقونو د شمیرلو لوبیا پیله جدي ملاتړ کوو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نه باید د کابل د اوسیدونکو باور زیانمن کړي او د بیا باطلې دوه پاړه د خلکو رواني امنیت نه خرابوي. انتخاباتي کمیسیونونه په ملي موضوعاتو کې نه باید د خپل خوخي چلند وکړي، بلکې د نتیجو ژر اعلان په انتخاباتو د خلکو باور لوړوي.
دوی ټینګار کوي چې د ولسی جرګې د رایو په شمیرنه کې شفافیت به خلک دی ته وهڅوي چې په راتلونکو انتخاباتو کې هم ګډون وکړي. مدني فعالانو او د ځینو ګوندونو استازو د دې ترڅنګ په دې هم ټینګار وکړ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیونونه هم باید په دې برخه کې خپل ستونزې حل کړي تر څو په راتلونکو انتخاباتو کې بیا خلک او دوی له ستونزو سره مخ نه شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تېره اونۍ د کابل ټول رایې باطلې اعلان کړې، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا د شکایتونو د کمیسیون دا پریکړه سیاسي او بې بنسټه وبلله. د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو یو شمېر استازي دا ځل ټینګار کوي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید د کابل رایې بیا باطلې اعلان نه کړي. له دې سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د شکایتونو د کمیسیون سره دې پریکړې ته رسېدلی چې د کابل رایې په سمه توګه وشمېري او حق حقدار ته ورسوي. د یاد کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر تامین شفافیت هر چی بیشتر
دی وی د انتخابات خپلواک کمیسیون د شفافیت د ټینګښت هڅه کوي تر څو حق حقدار ته وسپارل شي، لو تور رایو څخه سپین رایو بیل شي او د همدې عدالت د ټینګښت په خاطر د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره هوکړې ته رسیدل یو تر اوسه دا بهیر روان دی تر څو وکول شو چې راتلونکو ونې تر پایه د کابل رایې اعلان کړو.
احتمالاً ما نتایج ابتدایي ولایت کابل اعلان نمایم.
خغره ابراهیمی وی د کابل رایې تر اوسه له نوې سلنه ډیر مرل شوی او الله هم د چرنې په حال کې دي.
ازادي راډیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستان زموږه غلا ازادي راډیو ناوړی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د القاعده شبکې پناه ځای دی او دا هیواد له طالبانو هم ملاتړ کوي. ما مایک پمپیو تېره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل امریکا به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له ټولو غړو هیوادونو سره پر ایران د دې هیواد د توغندیو پر پروګرام د بندیزونو د بیا لګولو هڅه وکړي. رضوان مراد په دې اړه رپورټ لري.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران په افغانستان کې له طالبانو او په یو شمېر نورو هیوادونو کې له وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. مایک پومپیو دا څرګندونې تېره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وکړې چې د ایران په اړه جوړه شوې وه.
UN Security Council resolutions
دا هغه هیواد دی چې د ملګرو ملتونو د هغو پریکړو لیکونو څخه چې د القاعده شبکې افغانستان، لبنان، یمن او سومالیا په اړه خبرې شوې سرغړونه کړې ده. حتی همدا شی به چې مونږ دلته ناست یو، ایران د القاعده شبکې پټنځای دی، په افغانستان کې له طالب وسلوالو ملاتړ کوي، په لبنان کې تروریستانو ته وسلې ورکوي، د ډبرو سکرو د غیر قانوني تجارت لپاره په سومالیا کې له الشباب ډلې ګټه اخلي او د عراق شیعه وسلوال روزي او تمویلوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل واشنگتن د امنیت د نړیوالو شورا له نورو غړو سره ګډ کار کوي چې پر ایران د دې هیواد د میزایلو د پروګرام په خاطر بیا بندیزونه ولګوي. مایک پومپیو ویل پر ایران د ملګرو ملتونو لخوا د وسلو بندیز باید تر 2020 کال پورې پر ځای پاتې وي.
ایران نن په منځنۍ ختیځ کې د بالستیک میزایلو تر ټولو لوی ځواک دی. ایران له لسو زیات د بالستیک میزایلو سیستمونه لري یا د پرمختګ په حال کې دي. سلګونه میزایل لري چې په سیمه کې زموږ شریکانو ته یو ګواښ بلل کیږي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروسته تر هغې د ایران په اړه غونډه وکړه چې د دې هیواد د سپاهي پاسداران انقلاب د هوایي ځواک قمندان جنرال امیر علي حاجی زاده تایید کړه چې ایران یو بالستیک توغندی ازمویلی دی. لوی دزو هیوادونو د ازموینه غندلې ده او امریکا د ایران دا کار د ملګرو ملتونو د 2213 پریکړه لیک څخه سرغړونه بللې ده. خو ایران وایي د دې هیواد د میزایلو پروګرام دفاعي بڼه لري او د دې هیواد میزایل د اټومي سرکو د انتقال لپاره نه دي جوړ شوی. په ملګرو ملتونو کې د ایران د استازي مرستیال اسحاق الحبیب امریکا تورن کړ چې د بندیزونو په لګولو معتاد او جګړه غوښتونکي دي. نوموړي ویل د بالستیک میزایل آزموینه د 2015 کال له اټومي موافقې څخه چې امریکا او استرالیا وتلې ده سرغړونه نه ده.
ستاسو له پیغامونو
حاجی فقیر محمد سازایم د ایران کې د کرمان په ولایت کې جون کو. از موږ مشکل ده چې د افغانستان دولت تصمیم نیولې چې د تثبیت هویت نفر کم شي. په دغه ځای کې هنوز دا نفر هم کم دي او بل د افغانستان سفارت ځایم تنګ دی. بل خبره ده چې د مهاجرین چې په ولایتو کې جون کوي دوی د سرسې نه لري چې ولا د تهران یا بل ځای ته ولاړ شي. موږ غوښتنه د دولت نه ده چې نفر دې ډېر کې او خپل په تصمیم کې تجدید نظر وکړي. بله خبره ده چې د ولایتو کې یو ګرو واسي چې خلک تثبیت هویت شي او دوی ته تذکيري او پاسپورت الکترونیکي ورکړي. ولې چې الکترونیکي پاسپورت ضرور د خلکو په کار ده چې د ایران دولت هم هغه منی د پخوانی پاسپورتونه نه منی. دغه مشکلات او هیله لرو چې د افغانستان دولت دا مشکل موږ لپاره حل کړي. مننه او تشکر.
زه بادغیس ولایت د غورماشي ولسوالۍ یم. علاوالدین نوم یې زما د امیر زوی. موږ مو د ږغ د تر لوړه مکانه پورې ورسېدي چې موږ د غورماشي ولسوالۍ کې خلک د کښتۍ سره مخ دي. او د دې ځای مېمنې ته مو وغواړي زر زر روپۍ راڅنګه واخلي، بیا بلکې راکړي. هغه هم نشی شو نه یې واخوا راکړي، نشی راکړي. دغه زر زر روپۍ هم پر دغه راڅخه واخېستې، خلک د کښتۍ سره مخ دي. د خدای شی نشته، بالا بلکې راکړي، نشی راکړي، نه واخوا راکړي. هغه مو زر زر روپۍ هغه چې سره څخه کوي هغه راڅخه واخلي. ما سلام دیم تر لوړ مقام پورې ورسېدي، تر اشرف غني تر ډاکټر عبدالله پورې، چې د غورماشي ولسوالۍ خلک د کښتۍ سره مخ دي. کومکونه ته نه یې واخواست، خلک د مرګ سره دی لاس وګرېوان دي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو دا خبرونه پر همدې ځای پاتې راسو. په بل خبر